پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین منیریم او په دغه یو ساته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه تاسو د پاره راپورونه او تبصرې لرو. زموږ کلتوري خپرونې به هم اورئ، خو لومړی د انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان او افغانستان مشرانو د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر وایي د هېواد دشمنان کمزوري شوي دي او زیاتره خلک ویره لري چې د ازبکستان په مغرب کې د کنسرت پر مهال د یو پل د غورځېدو په پیښه کې به ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو. د دواړو خیسا ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خفګان شریک کړی دی. ملخوا د مشال لیډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته درې ورځنی سرکاري دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هېواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هېواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه د دشمن د ځپلو او د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار وغوښتل شي. په دغه ویډیووي کانفرنس کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی او د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حملې په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوی ویل شوی دي چې د دې شورا 45 غړي د دغه وحشیانه عملو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 45 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتې او ترهګرۍ عمل افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات له لارې نشي اړولی. د آسټریا پولیس ویلی دی لسکونه افغان کډوالۍ د هېواد په یو لویه لار په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېدو تیر کړي دي. په دې ډله کې یو حاملهدار مېرمن هم وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. د آسټریا یوې رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې دا کډوال اړ شوي وو چې د ساه اخیستو لپاره په لاسونو د کنټینر دیوالونه سوري کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جار کنډ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي چې پکې 8 ښځې هم شاملې دي وژل شوي او 30 کسان زخمیان شوي دي. د عبادتخانه د بهار ریاست د سرخار پتنا په جنوب کې نږدې د 255 کیلومترو په فاصله کې ده. په هند کې وړاندې هم د مذهبي تیوارونو پر مهال په ټیل ماټیل کې خلک مړه شوي دي. د ترکی په استنبول ښار کې پر پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 5 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویلي دي چې د برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګېدو وروسته د درې منزله ودانۍ یو برخه هم راپریوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې ګاړو ودانو ته هم زیان رسېدلې ده. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونو او کردستان د کارګرانو ګوند یا پیکېکې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او ترکی بیا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم پر وروستیو نیو کې د پراخو مظاهرو پر ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرونی پر فیسبوک خپور کړی، ویلي د لګښتونو د کمولو، د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشر وزیر اعظم د مرستیالانو د سوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته دې حکومتي سوکې د ګوندي او مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویان خبریالانو ته ویلي دي چې د کابینې وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منظور کړي دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. زیاتره خلک ویره لري چې د ازبکستان په مغرب کې د کنسرت پر مهال د یو پل د غورځېدو په پیښه کې به ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. دا پیښه د خالي د شپې ناوخته د اورګنج ښار په یو پارک کې د دې هیواد د نامتو سندرغاړي نوروز صابروف د کنسرت پر مهال شوې ده. د مرګ ژوبلې په اړه د حکومتي چارواکو کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو ګمان کېږي د پل د نړېدو پیښه به له دولس نوالې تر لسګونو کسانو پورې وشلې وي. په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي او روغتونونو ته وړل شوي دي. عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي د دې پیښې ډېر متاثره شوي هغه ماشومان وو چې د موسیقۍ د اورېدو لپاره په پل ولاړ وو. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین په ښار دونیسک کې بېګا شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې یا OSCE څلور ګاډي تباه کړل شوي دي. یاد ادارې لخوا پرون په ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې دا پیښه بېګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار ریاض موساخیل درته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپې اتیا پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپې پنځه پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په یو سل اته پنځوس روپې پنځوس پیسې او یو سل اته پنځوس روپې پنځه اویا پیسې. یو یورو په یو سل دولس روپې او یو سل دولس روپې پنځه ویش پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې پنځلس پیسې او په اویش روپې څلوېښت پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپې پنځه اتیا پیسې او په تیس روپې لس پیسې. یو افغانې په یو روپې یو اویا پیسې او یو روپې څلور اویا پیسې. او ایراني ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه یو نوي غستی کیږي او دوه سوه اته اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران، خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش او کم شپاړس درجې، پېښور او بنو کې پنځه دېرش او شپږش درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه او د موسم او کرنسی حال مو اورید. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. د سیمه ییزو چارو کارپو خبریال طاهر خان وایي
د خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته ملي اندېښنې او پریشانۍ. نو د خبرو مشرانو خبرې دي.
د باړې د ملک دین خېلو بې کور شوي خلک نن خپلو کورونو ته ستنې د پیل کوي. یو کډوال وایي او خیبر پختونخوا حکومت ماشومان لپاره د مور د پیو په اهمیت یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای د مشال ریډیو سره روز زمګړم به موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بل سره سیمه کې د تازه امنیتی صورتحال او په مصالحتي عمل کې د پاکستان په کردار د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې. د نوموړي په وینا چې دغه دوران په افغان امن عمل او مذاکراتو کې د پاکستان کردار په حق له خبرې اترې هم وشوې. او وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښې غندنه وکړه او په ځاني زیان یې د افسوس څرګندونه وکړه. د دواړو چارواکو د ټلیفوني خبرو په حق له خبرې خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ودرېدلې ده، نو له وجې په دواړو هیوادونو کې اندېښنې زیاتې شوې دي.
رستو کې په کابل کې او د کابل نه بهر کې څومره دوی حملې شوې دي، په دغه ټولو حملو کې شاوخوا اویا کسان وژل شوي دي، او بیا دې سره سره د خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته لږې اندېښنې او پریشانۍ دي. نو د دغو مشرانو خبرې کړي
د نوموړي وینا وه که افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو وار بیا د خبرو اترو لړۍ شروع شي، نو امکان دی چې په افغانستان کې به د تشدد په پیښو کې کموالی راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس په دروځنی سفر روان شوی دی. وزیر اعظم به د ایجنډې تر مخه د بیلاروس د ولسمشر او وزیر اعظم سره ویني، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بزنس فورم پرانسته به هم کوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان نور معلومات لري.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحي غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې ده. بیلاروس ته د یو پاکستانی وزیر اعظم وړومبۍ دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشینکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي، او د بیلاروس پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ په مهمو مفاهمتي یادښت د سختونه هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسټي لخوا د اساسي پروفیسر ډیگری هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر، او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی دی. یاد دی د روان کال په مې میاشت کې د بیلاروس صدر د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کړې وه، چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایهدارانو یوه ډله هم وه. واضح دی پاکستان کې بیلاروس خپله سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشت کې پرانیستې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول، د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې، او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې، او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله یې د امریکا د خلکو ژوره خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي، او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه، او له زیانمن شوو سره د مرستې تر څنګ ژمنه وکړه چې دغې حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې ډېره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي، چې د شاوخوا 1% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خنړیو حملو د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړي، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل،
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د کونړ د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي ګیډمند دي چې د 1300 میاشتو راهیسې یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو د ګولیو ویشتل پیل کړی دي چې تر اوسه پکې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د حکومت لخوا لا په دې اړه سندي ویل شوي. تفصیل روح الله انوري راکړي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ راویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې لڅو ورځو را پدې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږویشت سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو پاړې مرکزی دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودرې او که ونه درې د مرکزی حکومت د امر او هدایت انتظار یو څخل چې دغه هدایت موږ به عمل سره اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپل پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلک وایي دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یو پلمه ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د مذاکراتو په پلمه بوخت وساتي او په خپل ځان هدف ته ورسي. تفصیل خان محمد سین راکړي.
لیوی خوا افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت دې د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت دې د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره دې د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
ترڅو به منګ وژل کیګو او ترڅو به منګ چپ خلو پاتې یو. ولې زمنګ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې منګ خپل دښمنونه پیژن.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو دریو ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
سوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤول. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې لسو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
د خان محمد سین راپورتا سره د اوریدونکو سرزو د خیبر قبایلی سیمې باړې ته چرتنه چې بیکور شوی د ملک دین خیلو د قبیلې ځینې کورنۍ نن خپلو کورونو ته ستنېده پیل کوي. دغه کډوالو ست کوم ستونزو سره مخ دي او د عملیاتونو وروسته د دې کورونو په کوم حال کې پراته دي؟ په دغه اړه شنواز ترکزی راپور راکوي.
دا روان میاشتې په لسمه نېټه به د خیبر ایانسۍ د باړې ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پېښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجي مغل باز دی او زه چې کوم د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ ته وخېږي په پېښور کې قانون خپل کور وینو. افسوس دغه خبره ده چې موږ خپل کور په سترګو
د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټی لخوا خپور شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسم نیټه به دولت خیل، په لسم اگست به عمر خان خیل، په څلورویشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړې قبیلې چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي. نو دغه اولس په خیبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهیم افریدی وای
تو کو تکلیف ته سپټال تکلیف ته او سره چکم د لارو دلاره لګ تکلیف ته ګا بیزی نشه بیزی تکلیف ته غټه خبره ده شو دا یو خپل لارو اوتی یو یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جامې غیر وړي دي ګا چې بیا دلته پکین پونو کې پټینټو کې دونیم غزا ټینټ کې فراته خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ای ټی ایم کارت هم ورکول شي چې په کې به 15000 روپۍ دوی هر وخت وستلې شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګم 2006 کې راغلای هم کورونه ویرون دی وجرې ویرون دی ډېرې ویرون دی په تیز به کوم شاګر شوې کړه نه بس ولته د تمبو مم بوله کوون بس په کې اوسېم دوه سپکارو مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ړنګو کورونو معاوضې یا تاوانونه زیات کړي.
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خیر سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور دی عمل بنن سبا په 400,000 باندې نو چټیږي او حکومت موږ ته 400,000 روپۍ ویلې دي. دا خو ناجیز کار دی. ولې چې لاکې ته کتل په کار دي چې دا کور څومره لایق دی د هغې مطابق هغې ته هغه شی میلاو شي.
د حکومت لخوا اعلان شوی چې د باړې په هوار سیمه کې امن راغلی دی او له دې وړاندې د قمبرخیلو، بر قمبرخیلو، اکاخیلو او د شلوبر قبیلې واپس ستنې شوي دي او حکومت په غسیمه کې ځینې کارخانې، سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت او قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د مور د پیو د اهمیت په اړه د بیدارۍ پیدا کولو په غرض د یو کمپاین شروع کولو پریکړه کړې ده چې پکې به د دیني عالمانو سپین روبنو هم د مرستې غوښتنه کیږي. د یونیسف چارواکي وایي چې دا په پښتونخوا کې 50% میندې خپل بچو ته خپل پی نه ورکوي چې د کبلې دغه ماشومان د ناروغو ښکار کیږي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یو غونډه وکړه چې په کې نوی پیدا شوي ماشومانو ته د مور د پیو خامخا ورکولو لپاره کړنلاره وټاکل شوه. د دغه غونډې په خپله باندې ډاکټر نعیم وزیر مشال لیډو ته وایي
چېرته یو عالم چېرته یو د جومات ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجې نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږ دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او په لیډي ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپلو علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني.
دا خو زموږ یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعه مونږ هغه د خبرې کولی شو او دا خو تاسو ته پته کې څومره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کېدای شي ریډیو ٹی وی یا می بی نور زینو نه دومره اثر نه.
خیبر پختونخوا کې یونیسف سره کارکونکو زنانه ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پختونخوا کې بچو ته د پیدایښ نه سمدستي پس د مور پای ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړی کې هم ډیره کم ده. د پمړدا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماجومان د مور د پیو نسخلو له وجې هر کال د بیلابیلو ناروغو سره مخیږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د آسیا پولیس وایي چې لسګونه افغان کډوال د هیواد په یو لوی لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندل دي. دا کډوال په یو لارې په ستړلي کنټینر کې بار شوي وو او چلوونکي د پولیسو له ور رسیدو مخکې لارې همداسې خوشې کړې او خپله تښتېدلی وو. د اجمل ان راپور.
د یک شمې پورس پولیسو ویلي 130 غیر قانوني کډوالې چې 12 ماشومان دي تیر ورځ د برتانیا او اتریش په لویو لارو کې موندلې. له دې څخه 15 کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اتریش پر یوه لویه لاره د یوې لارې موټر په سرپټې او تړلي کانتینر کې موندل شوي. اتریشي پولیس وایي د دې کډوالو ډېر افغانان دي او لږ تر لږه 12 په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالي ده تیر کړي. په دې ډله کې یوه حاملهداره مېرمن هم وه چې د بیوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. یوې اتریشي رسنۍ رپورټ ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانتینر وسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې 3 په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. د دې لارې چلوونکي مخکې له دې چې پولیس ور ورسیږي خپل موټر خوشې کړی او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبې په ورځ اتریشي پولیسو 40 سوري کډوال هم د یوې لویې لارې پر سر موندلې. اتریش یو له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته وراوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډېرې کافي خواړه او لباس نه لري. ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. او خواتلستانه نور کډوال چې په یوه لارۍ کې سر پر سر بار شوي وو د برتانیا پر یوه لویه لاره موندل شوي. برتانوي پولیسو د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغې لارۍ سره نږدې پکې ښودل کیږي چې ظاهراً مالونه پکې بار دي. ویل کیږي دا کډوال د تونل له لارې له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کیږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بې باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان او وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناکې لارې خپلې کړې او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لوري له افغانستان نه ووزي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اور دن کو درنگ شبے لب پختونخوا کی دا گرمی دو رستے میں بجے کی دن کی دی دانیس حاجمل نہ دے وقت مہم خبروں اور دو خبروں رستورت دا قامی و نڑی والو مدباتونا مہم برخ اڑان دیکھو
دا پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو خلکو ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایهکارۍ په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې رسته حملې په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا 15 کړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفقان شریکوي. د آسیا پولیس ویلی دی لسکونه افغان کډوالی د دې هیواد په یو لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوې عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل لوجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جھارکھنڈ ریاست په خارګوټي دیوګر کې هغه وخت شوه چې د عبادت خانې د دروازو خلاصول وروسته په سرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. او د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټېشن د بریډ په نتیجه کې 500 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو پرون ویلي دي چې د دې بریډ هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټېشن و.
مهم خبرونه بورد اوردون کو اوس د رابعه اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو ځنې مهمه برخه اورو.
آج رسپان خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان سره حال دا نور هم کمولې شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې دې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولس د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غونډ ملک کې دا شروع کول پکار دي چې زکونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ لاهور پېښور کویټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې نا تجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي دغې خلاف کاروائی هم پکار ده. ادارې اخیری کې لیکي کله دې خبرو خیال اوساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوي کېدې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د ان بی سی د یو راپور تر مخه په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا وده کړی ده او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د انیسا اجمل لاورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغر وروستو په لیدو راغلی چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي، چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي، ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرۍ د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوی او د واده سړی بچ شول، خو دوه شتنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو سو کالونو کې ختم شوی و، خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي، د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر خیګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې، نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړ تو گوزی د کابل حکومت وای چې په دغه هواد کې هر ورځ په ستن ډول د لسنا تر 1500 په شاوخه کې افغان پوځیان او پولیس وشل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
جاپان پر د هواد د دوی میټمی حمله د یاد او یکرنه کلیزا او منزله پرناګاساکی خار د امریکا ایټمی عملی چې له اویو زرو زیات کسانې وجلي وو، دغه هیواد دې تاړ کړ چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغه حملې د منظرو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له ایټمی وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه کړې ده. نوریاس نوری په دغه اړه راپور راکړي.
پرناګاساکی خار د اټومي حملې د اویو کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري خار کې جوړ شوی و، له دغې حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې خار اټوم بم وغورځاوه، یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40,000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې 3 ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما خار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر 3 اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاکوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
راپور مورد اوریدونکو د ریاست نوري هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د شام حکومت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بارنو چارو د وزیر د سفر پر دور شل کړی دي. په دغه اړه باندې معلومات اجمل ان پراپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. دا لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړی. ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هېواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
ډوچویل لیکلي دي په پاکستان کې د پوځي ادارتونو ډوچویل پاکستان کې د پوځي ادارتونو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي دي چې د پاکستان پوځ په داسې حال کې ترهګري ختمه نه کړه چې یو پوځي امیر تر یوې لسیزې پورې د هېواد د هر څه واک اختیار لره نو اوس به د فوجي عدالتونو د لارې څنګه ختمه کړي. دغه راپور مهم ټکی د اسرار العالم مومند نور
په مقاله کې راغلي دی زنیوای دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس لوړاندې د موجودې عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګرۍ سره تړلو کیسونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولی. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په وسط وسپارو. د کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان د نن یو شمیر وکیلان، ججان او آزاد خیال سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالان وجد شوي دي، خو د دې مطلب خدا نشو چې هر څه په وسط وسپارل شي. او زیاتره شنونکي پر دې عقیده دي چې د غغام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په وسط غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالره د ترګري زد جنگ کې ورکړي دي، او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پوري حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګري ختمه نشوه. نو پوښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختمه کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترګري پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو وارث حسین خبرداری ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالفه سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه لنا د پانسۍ په سزا بندیز لري کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي، او دا مهال سباندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 30 کلونو کم وو، او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مقالې په اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګرۍ د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دی. دوی غوښتنه کوي چې د ترګرۍ د مخنیوي ستراتیژي دي بیا له سره وکتل شي چې دارنګ په صحیح مانو کې ولسی حکمراني پر ځای شي.
سرلم مومند راپور مورد اردوونکو د شمالي وزیرستان کډوال وایي دوی د واپس لو په انتظار کې دي، ځکه په بنو کې خلک کاروبار ته زړه نه کوي او اوس چې کم لږ ډېر دوکانونه دوی خلاص کړي دي نو روزانه د شپې په مهال د دوی دوکانونه لوټ کیږي. په دغه اړه باندې د عمر دراز وزیر راپور اور.
دوی وایي هسه هم خلک کاروبار ته زړه نه کوي او د واپس لو په انتظار کې پرې وخت تیریږي، خو که ځنو خلکو دوکانونو ته لاس اچولې د شپې مهال یې دوکانونه لوټ کیږي. زیاتوي په خوشا سیمو کې یې د کورونو نه هم غلاګانې کیږي. د شمالي وزیرستان میر علي اوسیدون کې ظفر داوړ وایي
د متاثرین دي کون روزنا یو موت وی دا وی کا کوثر بوګډي په موت شو پرینیش په میر متاثرین دي کونه موت شو غړي جی نه دی ولا دا یو خا غادي کون موت شو بجلی دي کونه په ریلوی روډ باندې دوا درې دي کینه موت شو دیو جنا خلک کاروبار نه نفراتی شریګړو باندې شه پټو میل شه.
احسان وایي سحر چې بازار تارازي نو دا کډوالو دوکان مات شوی وی
میر نه حکومت نه دا مطالبه کی چې میر د آرمی نه دا مطالبه کی چې میر د خلک له اساس سکیورټی دا ویر کو په مرکز سے ټول دی کینا محفوظی د متاثرین دی کون متری د کج میر به وطن ای میر سیک ستانه دول د کس کی میر आवाज نشیار ویدل.
صالح داوړ دکاندارانو تا ور په خاموش کل پاړه وای
څه پتن لګی دا صحیح سوب کې توب دی لک لگا اولاد دی وجنه میر دینم د شوی دی کاروبار نه پیراوال نه خلک دینم دی هو دی وجنه پیرا دینم د شوی دی چې کی ما علاقہ
کلامو چې په دې اړه د بنو خار پولیسو تاناسی ټیم مشر شاباز خان او پختل نو دوی وویل ټوله شپه پولیس پر کوسو ګرځي چې د دوی په موجودګۍ کې سو غلا نشي کولی او هڅه کوي چې د کډوالو خصوصي خیال وساتي.
موسم کا خو بغیر ځای وا وکیا میرا د موخه د مسافرین د کوم چیر هم د موسم نا ویلې کې چې دا څه وکیا دا مې د دې نه په تکلیف دي.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې کاروبار ته لاس اچولې غوښتنه کړي چې د دوی کاروبار ته تحفظ ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لو
مستقبل خاورا.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د بلوچستان په کوټه ښار کې د سمودي رئیس یو خواته د ښار مرکزی هسپتال دی او پرسنګي د بسونو اډه موجوده ده کم چې د خلکو ډاکټرانو په خبره په روغتون کې په موجودو مریضانو ډیر بد اغیز لري په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل راپور راکوي
د کوټي اوسیدونکو سید محمد نبی چې خپل د سیول روغتون او لوکل بس اډې څنګه تولاړو او هر څه په خپل سترګو قتل مشال رادیو ته په دغه اړه وویل
اوس د څنګه ته اسپیټال دی او دلته د بسانو اډه ده یو دیوال په مینس رش کاش دی او شور دی رندونه دی او دغه دی وزه بس را روان دی تر توګر دا دودانم باسي هغه زړه بسان دی تقریبا د 85 سوم زړه دی دا
یو بل کس متی الله شاه په دغه اړه د سید محمد نبی خبره پر مخ بوتله
دا مریضان ډیر مشکلات دي ځینې د کینسر بیمار څوک د ژوند جوړیانی نو دغه ځغه دغه رندان دا شان مریض ډیر متاثر کیږي
په سیول روغتون کې لیو مریض سره راغلی خپلوان محمد قاسم په دغه اړه وویل
شر شور بد پر لګیږي زیات تکلیف ورته محسوسیږي ټینشن سټیشن خامخا انسان تکلیف نور زیاتیږي
د بسانو د هرنانو او شر شور ترمنځ په سیول روغتون کې کارکونکي ډاکټر حبیب الرحمن بیا وویل چې بس اډه او روغتون څنګه پر څنګه کېدل پر مریضانو ډېری بدې اغیز اچوي
کم ځای ته هسپتال دی هغه باید سي داسې ځای ته سي هغه شاوخوا سي دی تر ډېر حد پورې داسې شور شر نه وي او په دا حال کې که د بسانو اډه دغه څنګ ته اور هغه ارنانی اور هغه شر او شور نو هغه په مریض په دماغ باندې یو نیگیټیو اثر اچوي
دغه ستونزه مې د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله نو نوموړی یې په اړه وویل
د چیف سیکرټری صاحب حکم باندې کوم دي کار شروع دی هغه به پال کریم شي کوم دي دا به ګل ترانسپورټ شي کوم دي هغه به دي هلته هزار کنجي ساره بلري وي هو دا د کړو د پاره دا پروګرام دی
د سیول روغتون کوټي او بس اډې څنګه ته د عامو خلکو غوښتنه وه چې حکومت دې زر تر زره بس اډه له روغتونه لري کومبل مناسب ځای ته منتقل کړي
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش پلنډو سپو دولت زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
د نورستان ولایت مرکز پارون کې سمو د وړاندې د 500 بسترو یو روغتون د جوړېدو بنیاد کې خوده شو چې په دونی مکلن کې به د یو سل شپږ اتیا میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شي خو د نورستان دغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تر اوسه له مرکز سره د سړک نه لري له چارواکو غوښتلي چې په ولسوالیو کې دی ورته د روغتیا اسانتیاوې ورکړي په دغه اړه باز محمد عابد نور تفصیل راکوي
اوس چې په نورستان ولایت کې د 500 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي تر هغې چې له مرکز سره د نورستان ټولې ولسوالۍ د سړک له لارې ونه نښلول شي دوی به ونه شي کولی چې له جوړېدونکي روغتون څخه ګټه واخلي د یادو ولسوالیو دوه تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یواد مغه د مرکز خلکو لپاره به سہولت پیدا شي او د نور طرف ولسوالیو لپاره سہولت نشي جوړېدای که چېرته د سړکونو ورته وصل شي امکان نه دی بیا ورته سہولت پیدا شي
زموږ وختونه دا ده چې د ولسوالیو شفاخانه چې دوی لپاره هم چې کوم بستر هغه منظور شي دلته هم د خلکو مریضانو سہولت
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د نورستان په مرکز کې د روغتون په جوړېدو خوشاله دي له حکومت نه غواړي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
غربي نورستان د بندونو د دواو د نورګرام خلک چې په یوازې دې چې مرکز نورستان ته راشي جلابات او لغمان ته زر رسېدی شي. په دغه حساب باندې همداسې د کامډیش او برګمتال خلک کونړ ته زر رسېدی شي. ولې د مرکز مربوطاتو کې او وامه ولسوالۍ څه د وایګل ولسوالۍ
بلخوا د نورستان د عامی روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل د ټیلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
یو هدا پوری به دغه روغتیایی مشکلات حل کیږي. دغه د برګی مټال لاره هم په پلان کې ده او مرکز ته لاره جوړیږي. داننګ د وایګل د ولسوالۍ لاره هم قراردادي شوي دي. دغه ټولې لارې مرکز ته چې راخلاصې شي نو یو زیات حده پورې دغه مشکلات حل.
د یادولو ده چې سمو د وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې هسی پیل کړي تر څو د کامدیش او برګی مټال تر څنګ د غربي نورستان دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ له مرکز پارون سره د سرک له لارې ونښلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو هم دې سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې. د الله په امان.
Oh, 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 oh
دیلے لے با